دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصي مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزې موسسې یادونه کوي وای چې کله امتحان په پارچه د نوم پر ځای د یوې ځانګړي نمرې د لیکلو سیستم ریواج شینو نه به استاد لچا سره کینه وکړای شي او نه هم رسته
یا وخت کې عربو یو موسسه و دوی به څه کول پارچه به اخیسته د پارچه ترڅنګ به واړه واړه کوي ټوټه د بل پارچه په کونج سره خوله پغې کې به نمبرونه لیکل شي زده کوونکي به په واړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکا په لوی پارچه کې به سوال ځواب وو بیا به دغه وړې پارچه تر به لیدې استاد ته په پارچه مخ کې دی هغه به نه پوهېده چې دا څوک دی د چا زوی دی دوی ته به نمرې ورکولې ورسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدی هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وسلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه په دې وخت کې استاد به نه کینه کولای شوه د زده کوونکي سره نه به مرسته کولای شوه د زده کوونکي سره
ښه دوستانو په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبري اورو چې په افغانستان کې اوسنۍ د ازموینو سیستم ښه نه بولي وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټریننګونه ورکړل شي
اکثر موږ باید په سیستم باندې کار وکړو په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده یعنی موږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په ډیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیانه ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحان نه واخلو اوس موږ لرو لوایل لرو د امتحانو لیکن دا نه تطبیقیږي استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستیم په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي دغه موضوع استادان ته نه ده پویول سوی نو ضرورت داده چې هر دو کال هر درې کال باید نیو میتودونه ده درس ورکول او نیو میتودونه ده امتحان اخیستل او اوقات معرفی سي په ورکشاپو که په سیمینارو که کله چې یو په یو اکادمیک ځای کې یو سیستم اوسی د امتحانو بیا نو د معسل حق نه تلفیږي
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې
همزولو د دې ونې تاندې څنګه هم دوم روات بریالي اوسه
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه ځینو نارینه او ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روان خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسودا نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدی ازادي راډیو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اووه شپېته پیښې ثبت کړې دي میرمن حمیدی ویلي قتل جبري ودونه له کوره تیښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پیښې دي چې مېرمنې ورسره مخ دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي په غور ولایت کې یوه 14 کلنه میندوار نجلۍ د خپلې خسرګنۍ لخوا سوځول شوې ده یادې مېرمنې کابل ته له رسېدو سره ساور کړې ده د غور اوسېدونکې زهرا چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې نجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي دې نجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلی ډاکټرانو د ټپی په درملنه کې لازمه هڅه وکړه خو له بده مرغه و مو نشول کولای چې ویژغورو زهرا دوه کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکل شوې وه د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له دوو کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه دنجونو د اوشو لوبډله ایران ته ځي. دنجونو د اوشو لوبډله د روان کال د جولای په 6مه نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي. د اوشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي دا سیالۍ د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی یورش ویلي په دغو سیالیو کې به شپږ تنه لوبغاړي ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او کنه.
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنډ سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کول نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
زما کاکا خپل خور ته چې اوس واده کړی ده، نو د خپل خور مېرته وي چې نه دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مند دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولي دي او بس وایي چې
د کابل اوسیدونکو وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو معلم سمه یو ځای کې، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده، سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي، سې وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولنه کې، که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور، خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی ترې ګټه واخلي.
نن ورځ داسې څوک چې هغه مخته مونږ دغه ماشت نه استي، یا مخته وزي د کور نه بیرون وته شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوي شي. خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه ماشت ولې مونږ دغه ماشت نه استي، ولی یو دغه د پښتو د مقصد دا څوک نشي برداشت کولی. پښتون سره چې هغه دغه دور ماشت ولې خزه ماشت وخت په ځل کې یو خفګان احساسي مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپل نه خوښي ده چې دور میکات، ما خپل نظر داسې زنه غواړم نور ته مورته نه لرو شي یاره د ماشوالي او د غیر ماشته لپاره د مخه پته مو وسی.
خوشته داسې ډیر انجونی چې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا ثابته کړي چې انجونی د کور د نورو کارونو ترڅنګ د کور په اقتصاد کې هم فعال ونډه اخیستلای شي. زمزمه یو له همداسې انجونو څخه ده چې د پلار ترڅنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلی زمزمه وایي زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي، نو ځکه دا له کوره بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې اس وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی.
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولی شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي، خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولی، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نشي کولی، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوې دي. که په یوه کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی، نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډیر غلط کار دی په دې چې که په یو کور کې فرضاً اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي دای مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي، که دو کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي، نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري، ولې به کار نه کوي، ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي. زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی موږ ته دا خبره روښانه ده، موږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ناک کاري، نو راته پیغور کاري، نو راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نه ستړي کېدونکي همکاري او همدردي ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي.